السلام علیکم په افغانستان کې د ګرمۍ او بخې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وایي له نړیواله ټولنې سره له تعامل پرته سخته ده چې په یوه سر حکومت ولي وشي. د سره سره نړیواله کمیټه وایي سږکال په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې ډېرې لوړې شوې چې خلک یې د اخیستو وس نه لري. په پکتیا کې له 800 زیاتو بې وزلو نجونو او هلکانو ته په روان ژمي کې د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې.
عمومي ریاضي وایي، عمومي فزیک او انګلیش راته وایي، لیک او لوست املا ده.
افغانستان سبا د کرکټ د 19 کلنو آسیا جام سیالیو کې خپله دریمه لوبه له هند سره کوي. د کرکټ بورډ مسؤلین دې لوبې ته د پوره چمتووالي خبره کوي.
ان شاء الله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کرسمس د جشن په ترڅ کې په دوهمه پرله پسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لغوه شوي یا ځنډېدلې دي. د خبرونه چې زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو تاسو د ورکو شو وایزانو د لټي پروګرام مهیره وي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبان یو چارواکی وایي چې له نړۍ سره د اړیکو لرل مهم دي. د سالنګ لویه لار د بارونکو موټرو پر مخ وتړل سوه. په پاکستان کې یو سړی د خپلې پخوانی میرمنې پر وژلو اعتراف کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویل نړیوالې ټولنې سره اړیکې مهمې دي، ځکه په خبره په یوازې ځن حکومت ولی سخت ده. شیر محمد عباس تنگزی نن په کابل کې یوې غونډې ته دا هم وویل چې د اړیکو د جوړېدو لپاره به دوی د نړیوالو فشارونه او شرطونه ونه مني.
موږ مجبور یو چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ترتیب ولرو، څو خپل اقتصاد، سیاست او نور مسایل له دوی سره مخ کې یوسو، ځکه په یوازې ځان ډېره ستونزمنه ده چې یو هیواد خپلې ټولې ستونزې هوارې کړي.
نوموړي زیاتوي چې حکومت یې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو تعلیم او د ښځو کار ته ژمن دی او ژر به د نجونو پر مخ ښوونځي او په ټول هیواد کې پوهنتونونه پرانستل سي. خو د طالبانو چارواکو تر دې مخکې هم دا ډول ژمنې کړي چې په عملي برخه کې اقدامات پڅ ښکاري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د درنو واورو له کبله دغه لار د بارړونکو موټرو پر مخ وتړل سوه. د دې ادارې مشر عبیدالله عبید نن یکشنبه رسنوی ته ویلي په شمالي او جنوبي سالنګ کې له پرون راهیسې سخته واوره اوري. د ویلي یوازې هغو موټرو ته پر سالنګ د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي چې د ژمي تجهیزات او د ټایرونو لپاره خاص ځنځیرونه ولري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې ویلي بشري قوه له دې لارې د واورې په پاکولو بوخته ده. نن سلمه ورځ ده چې د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی نن په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د تعلیم د مخنیوي نن سلمه ورځ ده. هغه دا د تیارې له سلو ورځو سره تشبیه کړې ده. شغل یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته اجازه ورکړي څو له شپږم ټولګي پورته هم خپلې زده کړې وکړي. طالبانو مخکې ویلي و چې د نجونو د تعلیم لپاره پر یوه طرزل عمل کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده سي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چې له کابل څخه زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته 2400 بستې خوراکي او نور مواد لیږل کیږي. د سری میاشتې عمومي ریاست سرپرست مولوي متیو الحق خالص نن په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
نن د 2400 بستې خوراکي موادو چې د قطر او کویت د سری میاشتو او همدارنګه 969 جنکیټونه یا مواد حفظ صحه چې زابل ولایت زر بستی خوراکی مواد او 969 حفظ صحه بستی کنر ولایت وسو بستی او تخار ولایت وسو بستی استول کیږي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو ادارو اندېښنې شولې دي. د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دویم لور شهزادګۍ مریم نعیم پر مړینه بیلابیلو شخصیتونو خواخوږي شولې ده. شهزادګۍ مریم نعیم چې د محمد ظاهر شاه دویم لور وه، پرون یې په کابل کې د 15 کلونو په عمر سا ورکړه. د شهزادګۍ مریم زوی سردار نادر نعیم په ټویټر کې د خپلې مور مننه کړې چې مینه او تواضع یې ورښولې ده. ویل کېږي چې د پخواني پاچا لور شهزادګۍ مریم نعیم له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله په ټویټر کې د هغې له کورنۍ سره خواخوږي شولې ده. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. په پاکستان کې پولیس وایي یو سړی اعتراف کړی چې خپل پخوانی میرمن یې وژلې ده. د وجهي سواتی په نوم دغه پاکستانی الاصله شده چې د امریکا د متحده ایالاتونو تابعیت هم درلود، د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې پاکستان ته تر رسیدو وروسته ورکه سوه. هغې غوښتل له خپل میړه رضوان حبیب سره د جایدادونو پر سر ولاړ سوې لانجه حل کړي. په راولپنډۍ کې د پولیسو یو مشر ساجد کیانی نن یوه کنفرانس ته وویل حبیب چې تېره اونۍ د قتل په شک ونیول سو اعتراف کړی چې خپل میرمن یې راولپنډۍ ته تر رسیدو وروسته وژلې ده. څېړونکو ویلي چې د دوی په باور میرمن سواتی شایي د جایدادونو پر سر د لانجې له کبله وژل سوې وي. د کورونا د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو بیا د کورونا پیښې د پام وړ زیاتې سوي او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلي دي. په فرانسه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ورځنی شمیر 100,000 شول سوی او ایټالیا وویل چې له دریو پرله پسې ورځو راهیسې هر ورځ د کورونا وایرس 55,000 تازه پیښې ثبتوي. د شنبې په ورځ په فرانسه کې د کورونا په اومیکرون بڼه د 800 کسانو شمیر تر 100,000 واوښت. په بریتانیا کې د کورونا د دې نوې بڼې د 800 کسانو شمیر د ورځې تر 122,000 لوړ ثبت شوی دی. د کورونا اومیکرون بڼه ډېره چټکه خپرېږي، خو لومړني راپورونه ښیي چې د کورونا د دلتا بڼې په شان ډېره شدیده نه ده. یوه انتحاري حمله کوونکي تېره شپه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل. بریدګر غوښتل چې په بینی ښار کې یوه بار ته ننوځي او هلته د کرسمس لمانځونکي په نښه کړي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د کانګو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د امنیتي ځواکونو له مخنیوي وروسته انتحاري برید کوونکي د بار مخې ته ځان والوزاوه او 15 تنه نور یې هم ووژل. په دې چاودنې کې 13 تنه ټپیان سوي دي. د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت حکومت د برید تور پر متحدو ډیموکراتیکو ځواکونو پورې کړی چې یوه وسله واله ډله ده او په سیمه کې د نورو بریدونو تور هم ورباندې لګول سوی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی وایي له نړیوال ټولنې سره له تعامل پرته سخته ده چې په یوازې سر حکومت ولي وشي. ښاغلی تنگزی دغه څرګندونې په کابل کې د طالبانو په ملاتړ یوه جوړه شوې غونډه کې وکړې او دا یې هم وویل چې له نړیوالو سره د اړیکو د جوړېدو لپاره به پر دوی ایښودل شوي شرطونه ونه مني. د طالبانو دا لوړ پوړي چارواکي په کور دننه هم د ښې حکومت ولې د جوړېدو ژمنه کوي او ډاډ ورکوي چې ژر به ښوونځي او پوهنتونونه بېرته پرانستل شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی په کور دننه د افغانانو ترمنځ یووالی او له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړول د دوی د حکومت پر وړاندې دوه سترې ننګونې بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس تانگزی چې نن یې په کابل کې د دوی له حکومت د اهل تشیع د مشرانو د ملاتړ په یوې غونډه کې خبرې کولې وویل دوی نړۍ سره خو اړیکو ته اړتیا لري. ښاغلی تانگزی وایي نور هیوادونه د دې اړیکو د جوړېدو لپاره پر دوی شرایط کدي، خو د ده په خبره دوی به په خپلو ارزښتونو معامله ونه کړي.
موږ مجبور یو چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ترتیب ولرو، څو خپل اقتصاد، سیاست او نور مسایل له دوی سره مخ کیوسو، ځکه په یوازې ځان ډیره ستونزمنه ده چې یو هیواد خپلې ټولې ستونزې حل کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي او افغانان پرېږدي چې خپل هیواد خپل جوړ کړي. مخکې تر دې نړیوالې ټولنې او په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ملاتړو هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو لړ وړاندیزونه وړاندې کړي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازې، بشري حقونه او د لګاکیو حقونو ته درناوی او له ترهګرو ډلو سره پریکونی مهم ټکي دي. په ورته وخت کې د طالبانو دا لوړ پوړی چارواکي مني چې په کور دننه ستونزې شته، خو ډاډ ورکوي چې ژر به حل شي. نوموړی وایي حکومت یې د بشر حقونو په ځانګړي ډول د ښځو زده کړې او کار ته ژمن دی او ژر به د نجونو پر مخ ښوونځي او په ټول هیواد کې پوهنتونونه پرانیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د سلو ورځو په تیرېدو سره په افغانستان کې لا هم له یو څو محدودو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. عباس ستانکزي له ځوانانو دا هم وغوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي، ځکه د ده په خبره کډوالي د ستونزو د حل په معنا نه ده. په دې غونډه کې ګډون کوونکي کسان هم له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره لاس په کار شي، خو د دوی په خبره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان کډوالو راستنېدل مهم دي. د غونډې یو ګډونوال عطاالله صادق:
درغو چې کمپونه د مهاجرو په پاکستان او په ایران کې ونه تړل شي، موږ به د بالقوه جنجالو سره مخامخ یو.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا په کابل کې د اهل تشیع مشرانو لخوا دویمه غونډه ده چې د طالبانو د حکومت د ملاتړ په موخه جوړیږي. خو ډېری داسې کسان په ځانګړي ډول ښځې هم شته چې په همدې سیمه کې د خپل غږ پورته کولو لپاره لاریون ته زړه ښه کړی، خو د طالبانو حکومت اجازه نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د قطر او ترکیې له پلاوو سره د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه لا هم بحثونه روان دي. په عین حال کې ترکیې رسنیو خبر ورکړی چې له قطر سره یو ځای د طالبانو له حکومت سره د دغو هوایي ډګرونو په اړه پر ایوه موافقه سلا شوی دی. په دغو هوایي ډګرونو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر هم شامل دی چې افغانستان ته د بشري مرستو رسولو لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ترکیې رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی چې ترکیه او قطر د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د فعالیت د مدیریت په تړاو یوې موافقې ته رسیدلی دي. ځینو سرچینو د نومونو نښولو په شرط د ترکیې رسنیو ته ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه انقره او دوحه په خپلو کې له مخکې سلا سوي دي. د ترکیې احوال خبری اجنس لیکلی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د تنظیم لپاره د ترکیې او قطري شرکتونو ترمنځ تفاهم لیک د دسمبر پر اومه لاسلیک شوی دی. ډیپلوماټیکو سرچینو انادولو خبری اجنس ته ویلي دغو شرکتونو موافقه کړې چې د مساویانه شرکت په چوکاټ کې به د دغو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه په ګډه کار کوي. د طالبانو حکومت وایي د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی د پنځمې پورز کابل ته ورسېد چې د افغانستان د دغو پنځو هوایي ډګرونو د تخنیکي کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدي په هغه ویډیو کې چې پرون یې ازادي راډیو ته ولېږل ویلي د دغو هیاتونو او طالبانو ترمنځ خبرې لا هم دوام لري.
د افغانستان پنځو نړیوالو هوایي ډګرونو د قرارداد په حق لري زموږ د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت تخنیکی ټیم سره غونډه لرله. ان شاء الله دا غونډه به نور هم دوام لري تر څو د افغانستان اولیا ګټو په چوکاټ کې ورسره تفاهم ته ورسیږو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه یا بند سوي یا هم ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته نه دي راغلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د تلیا میزان پر 23مه په استنبول کې خبرلانو ته ویلي وو د کابل نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیت اخیستو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي. طالبانو که څه هم په پیل کې د ترکیې د دې هوډ مخالفت کړی وو، خو وروسته یې یوه هیئت پر دې موضوع د خبرو لپاره ترکیې ته سفر وکړ. د کابل او څلورو نورو ولایتونو هوایي ډګرونه افغانستان ته د بشري مرستو رسونې او د خلکو د لیږد رالیږد لپاره خورا مهم بلل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 1000 او 15000 نوي مندل شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي سږ کال په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې ډېرې لوړې شوې. د دې کمیټې په خبره د خوراکي او نورو موادو بیې داسې مهال لوړېږي چې نږدې 50% یعنې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه خوراکي خوندیتوب نه لري. بل خو د افغانستان په بازارونو کې سره له دې چې د افغانۍ په وړاندې د ډالر ارزښت په وروستیو کې یو څه کم شوی، خو بیا هم خلک شکایت کوي چې د خوراکي او نورو موادو بیې هماغسې لوړې پاتې دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
دا شور د مرسته کوونکو پر یو موټر د راټول شوی او خلکو دی چې دوی تا وړیا ډوډۍ ویشي. هر یو یې هڅه کوي چې د موټر خخې ته ځان نږدې کړي او هغه پلاستیکي کڅوړه ترلاسه کړي چې 15 ډوډۍ پکې خودل شوی دي. دا د پلازمینې کابل د یوې څنډې د بې وزلۍ تصویر دی، خو یوازې کابل نه بلکې د افغانستان هر سیمه نن سبا له ورته برخلیک سره مخ ده. کندوز میشتي نور محمد تا د خپل عمر کرنیټه معلومه نه ده، خو وای دومره پوهیږي چې ل شپې ته کلنۍ اوخته. وای په دې عمر کې هم په کار پسې ډیر ګرځېدلی خو ګټه یې نه ده کړې. نور محمد زیاتوي د توکو بیې دومره پورته شوي چې نور د څه اخیستو توان ورپاتې نه ده.
ټول افغانستان مشکل سخت نه لرګي لرو نو اوبه لرو، اوبه په پلاستیک ګرمو، پلاستیک باندې اوبه ګرمو، هغه بیا کو سره ګدو، هغه د ماشین پوته ګدو.
اخترګل چې له کونړ ننګرهار ته راکړه شوی وای ډیر شپې له خپلو بچیانو سره په نهر تیری کړي او د ساخستو توان نه لري.
انار سپین کلی دی الله دا ماشومان بچیم دی دا منګل څو کې بس مزدوري نشته، ګټه واټه نشته، دی خرڅول نه شو، وجل نه شو، وز دا واتن هلس په کاسه مش په ګومې واټه نونه دی بچیم واړه دي. ز سپینګره ما
د بای پورته کې دوه یوازې عام خلک نه دی غیزمن کړي، بلکې د هټیوالو او د توکو د ستورو پلورنځیو کاروزګاری هم ټکنه کړي. احمد منصور د کابل په کارته نو کې د خوراکي توکو پلورنځای لري. دی وای بي وزلی لې وي خو د بای پورته کې دوه بلې خو له خلکو دا توانایي اخیسته چې اند خپل ون لومړی تو کې واخلي.
جنس دې جګ دي خلک نه لري، د تورات کې غرمې پورې موږ د اسلام نه کوو. یو بوجي وړه 2000 2000 پورې خرڅيږي، یو تیم وړي په 2000 3000 پورې خرڅيږي. هم دا شوی هم دا څه تو چې موږ دښې ودا وروره.
په همدې حال کې د سر صلیب نړیواله کمیټه هم وای سکال په افغانستان کې د لومړنۍ تو کوبې ډېرې لوړې شوې. د کمیټې په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د غړو 15 لیټره بشکا ل 15 ډالرو لس ډالرو ته یعنی دوه برابر شوې ده. د وریجو د یوې شل کیلوي بورې بیا ل 23 ډالرو 28 ډالرو ته او د اوړو یو بورې چوړاندې 38 ډالرو وا اوس 23 ډالرو ته پورته شوې ده. د سر صلیب نړیواله کمیټه وای په افغانستان کې د ژوند لومړنیو توکو بیا داسې مال پورته کیږي چې 50% افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې هغه مهال ډېرې لوړې شوې چې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت راکم شو، خو که څه هم نن د کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 1.3 افغانۍ تبادله کیږي، خو د خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ کمې نه دی راغلی. د خلکو نیوکه هم همدا ده چې د طالبانو حکومت د بازارونو په کنټرول کې پاتې راغلی، خو د طالبانو حکومت بیا دا نه مني او وایي توانېدلی چې د ناورین مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستال بلال کریمی
هله متاده سیب دین استونزې سلا هم شتون لري، دا هم لمنځه لاړې سي ولیدا سی وضعیت بحرانی ده او دین نور څویل کیج دا درست نه دي. بازارونه لمواتو څخه ډک دي، قحط شتون نه لري، یوازې په دینو مواردو کې سلر د لوی تحول سره زیات استونزې را متسوي دي. دا غوډه حل لپاره هڅې روانې دي. امیدواري ستا سي دا مقطعي وي او زر حل سي.
د طالبانو د حکومت راته ګروسته د افغانستان اقتصادي خوځښت په ټپه ودرید او ترخوای مالی اقتصادی نظام مخپز وړولار چې د خلکو په وایدو هم منفی اغیز وکړ. د دې ترخوا لزګونه زره کسانو دندې له لاسه ورکړي چې د دوی ورځنی ژوند یې ټکنه او لومړنۍ توکو ته یې د دوی لاسرسی محدود کړ.
په پکتیا کې له 800 زیاتو بې وزلو نجونو او هلکانو ته روان ژمي کې د وړیا زده کړو زمينه برابره شوې ده. په دې پروګرام کې هغه شمیر نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکول کیږي چې د کورنۍ او اقتصادي کمزورۍ دي او د ښار په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو مالي توان نه لري. بلورته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي له ښوونیزو مرکزونو او شتمنو خلکو سره په ګډه نورو زده کوونکو ته هم د زده کړو دا ډول پروګرامونه جوړ کړي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبريال په دې رپورت کې
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بې وزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنې زده کړو زمینه برابره شوې ده. دا ځل د زده کړو دا پروګرام د زنګزن د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید مشال راډیو ته وویل چې په ژمنیو برنامو کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسېږي.
اتسوا دولس زدکون کی تردا محل لرو چی لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې دونا سو او ذکر پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت په کتو سره داسې نورې برنامه په لار واچي تر څو د هیواد ټول بچی له زده کړو برخمن سي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي دې ته خوښ دي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمینه برابره شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې د ښوونیز فرصتونه ډېر کړي. زده کوونکی هنسله وایي په دې ښوونیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابره شوي چې د کورنیو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولای د ښار په نورو شخصي کورسونو کې ژمني پروګرامونه تعقیب کړي.
دلته شاګردان چې دي اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دلته مشتر سازان دي، هغه په دشه کوي راتلونکي دا هیله چې دا کم کورسونه په لار واچوي وړیا او نور لسوس هم هم داخله ده چې موږ دا کم وړیا ژمني کورسونه په لار واچوي.
یو بل زده کوونکی اسماعیل وای دوی ته په دې ښوونیز مرکز کې هغه مضمون نه تدریسیږي چې په ښوونځي کې مشکل دی او سیستماتیک زده کړې ته اړتیا لري.
دلته راغلی موږ ته مېر یازي وای مومي پیزي او انګلیش راته وای لیکو لوست املا ده، موږ دلته زده کړې کوو.
دلته شاګردان راځي نیمو اقتصاد ډیر خراب یا نیمو لیکه دي، هغه دلته راځي را وړیا کورس یو ته جوړ کړی ده او درس کې وای.
بلور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډېرو زده کوونکو ته د ژمنیو زده کړو فرصت برابر شي. اوس مهال د پکتیا ولایت په کچه د شاوخوا 2500 ښوونکو کمښت د کورونا له عمله قرنطین او په هیواد کې وروستي سیاسي تحولات هغه لاملونه و چې تیر ښوونیز کال کې د زده کوونکو درسي بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی و.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
افغانستان سبا د کرکټ 19 کلن آسیا جام سیالیو کې خپل دریم لوب له هند سره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي سبنی لوب د افغانستان د لوبډلې لپاره ډیره مهمه ده. د افغانستان سبا له هند څخه لوب وګټي نو به د نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. نور په دې رپورټ کې
افغان لوبډلې نیمه پای لوبې ته د راوتلو په درشل کې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سبا د 19 کلنو آسیا جام سیالیو کې افغانستان خپل دریم برخلیک ټاکونکي لوبه له هندستان سره ترسره کوي. د دې بورډ وایي فرید هوتک نن آزادی رادیو ته وویل دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
د افغانستان لپاره د سوالو ډیره مهمه ده ځکه چې افغان لوبډله هڅه کوي چې لدی سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لار پیدا کړي، نو ان شاء الله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډیر چانس دی دې شته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
افغانستان له دې وړاندې تیر ورځ له اماراتو سره لوبه وکړه چې په زیات توپیر ورنه وګټله، خو مخکې له هغې بیا په خپل لومړني لوبه کې له پاکستان ماتې خوړلې وه. پرون بیا په یو بل لوبه کې پاکستان هندوستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او دوم پړاو ته یې تک اسانه شو، خو هندوستان ته بیا لاره سخته کړه. اوس په ای ګروپ کې پاکستان په 2 بریاو سره لومړی، هند په 1 ماتې 1 بریا سره دویم، افغانستان په 1 ماتې 1 بریا سره دریم او عربي متحده امارات په 2 ماتو سره څلورم ځای لري. په ورته وخت کې د کرکټ څارونکو بیا دې جام کې د افغانستان خو لوبه ته خوشبينه دي. کرکټ پو بادام احمد زئی
ډېر ښه وزلیدل او سبا لپاره امیدواري هم ده چې تر ډېره پورې 2013 کې ښه زلیدل دي، نو د لوړ مورال سره د هندستان په وړاندې لوبېدلی سي. ویل چې هندستان هم ډېره سیالي پاکستان ته وبایلله، خو موږ هم پاکستان ته سیالي بایللې ده، خو موږ بیا د متحده عرب اماراتو نه سیالي ګټلې ده. په همدې اساس باندې به د ښه مورال سره افغانستان سبا ته لوبېږي.
د یادونې ده چې دغه لوبه په بي ګروپ کې بیا تر اوسه بنګلاديش د 2 لوبو په ګټلو سره لومړی، سریلانکا دویم، نیپال دریم او کویت څلورم ځای لري. دغه سیالۍ د روانه ډسمبر میاشتې په 28 نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیل شوې چې د همدې میاشتې 23 نیټې پورې به دوام وکړي. په یادو سیالیو کې 8 آسیایي لوبډلې څلور په 2 ګروپونو کې سره لوبېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. او سمې و نړۍ والا موضوع د کریسمس د جشن په ترڅ کې دویمه پر لپسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لغوه شوي یا هم ځنډېدلې دي. د دې لامل تر ډېره دا ښودل شوی چې د الوتکو ډېری د عملي د کورونا ټسټونه مثبت راوتلي دي. نړۍ په کچه دا دویم کال دی چې مسیحیان د کریسمس یا حضرت عیسی د زیږیدو جشن د کورونا تر سیوري لاندې لمانځي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د نړۍ په کچه د زرګونه الوتنو د لغوه کېدو او یا هم ځنډېدو لامل دا ښودل شوی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په زیاتېدو ګڼ شمېر پیلوټان او د الوتکې عمله قرنطین شوي دي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي په ټوله نړۍ کې 2200 الوتنې لغوه شوي او 1845 نورې ځنډېدلې دي. د دې پاڼې د معلوماتو له مخې پرون په دویمه پرله پسې ورځ یوازې د امریکا د هوایي کرښو 903 الوتنې لغوه شوې چې دا د وړمې ورځې پر تله د لغوه شویو پروازونو په شمیر کې 60% زیاتوالی ښیي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي امریکا کې شاوخوا 2000 الوتنې ځنډېدلې هم دي. په هرو لاسو هوایي ډګرونو کې چې د الوتنو د لغوه کېدو له کبله ډېر متاثره شوي، شپږ هغه یې د چین هوایي ډګرونه دي. متحده ایالاتونو کې د هوایي کرښو یوې ویاندې ماډي کینګ ویلي د کورونا تازه پیښې تر ډېره د ویروس له نوې بڼې اومیکرون سره تړاو لري چې په مستقیم ډول یې د الوتکو پر لغوه کېدو اغېز کړی دی. په جرمني کې هم د پیلوټانو او د الوتکو د عملې د قرنطین کېدو له کبله د راتلونکو دو اونیو په مخه لسګونه الوتنې لغوه شوې دي. د الوتنو لغوه کېدو هغه کسان ناهیلي کړي چې غوښتلې د کریسمس د جشن پر مهال د کورنیو او خپل خپلوانو لیدو ته ورشي. له دې وړاندې د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي هغه کسان سفر کولی شي چې د کورونا بشپړ واکسین یې کړی وي. پرون د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم د کریسمس په وینا کې هیله وښوده چې د کورونا واکسین بېوزله هیوادونو ته ورسیږي. د اومیکرون د پیښو له زیاتېدو سره سره بیا په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا محدودیتونه کم شوي دي. په بریتانیا کې دویمې ملکې الیزابت له خلکو غوښتي چې د کورونا له اندېښنو سره سره باید له ملګرو او کورنیو سره جشن ولمانځي. په چک جمهوریت کې هم تیره شپه 12 بجې د یوې میاشتې بیړنۍ حالت پای ته ورسید. دغلته اوس رستورانونه او بارونه کولی شي چې د شپې له 10 بجو وروسته هم فعالیت وکړي، خو په ټولنیزو او کلتوري مراسمو کې د ګډون په اړه د حکومت لخوا ځینې نوي اقدامات اعلان شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوي
کتبلارې ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو اورېد خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو وازانو د لټي خبرونه مې هېروي.
ستاسو لا پیغامونو
د بشری مرستې د راستونکو او تمیلونکو تمې او درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادی پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. د اوسنی شکل نقد توزیع کول دا پته نه اوسکي، خو انجن لري دا به ښیي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او هماغه پروژې نیمکاره پروژې یا نیم پروژې ډیزاین شي او هماغه پروژې مخکې ورسې خلکو پکې کار پیدا شي، خپله مستحق خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. په دغه شکل چې اوس وشي کېږي د کې اتمان مستحق خلکو ته نه رسیږي. زما دا نظر
چورجان په 5 میاشت کې د 2 میاشت معاش بنو خود را کی مشته، مگر 100% چیری اجرا سول. په 5 میاشت کې د 2 میاشت معاش چې زور د 7 میاشت معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشترا کړل سو، مگر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف د 2 میاشت معاش رسیدل. نور بس هغه نور پاتې دي. هیڅ ولایت کې خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نه شو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دي اجراسي، نو زموږ پیغام دا دی چې څه واوري او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي. هغه د پاتو میاشتو د هم
دغه موږ ماجر دلته پراته د دغه حاجي نجار په کاسته کې زموږ ژ څوک نه اوري. دغه چې بیا ماشي وبېښو بیا به د پاتې ویاخته په خیمو کښې مو ژوند دی د کندهار د درېمې افزې سره، نو دغه زموږ ږغ دی د لوی مقامه پورې ورسي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.